درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې مش به د ماشام تر او به جو په منځنۍ صفه دولش پګنیدی او اف ام 3.15 صفو در سره یو د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د رای ورکونکو شزو لپاره د عکس اخیستو پر شرط د یو شمیر شزو د اندیشنو او د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو د ډاټ په ګډون د نورو موضوعاتو تفصیل در اورو لومړی د دې سات خبرونه د جرمنی دفاع وزیر وایي ک نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي افغان شزی به بیا له ډیرو حقونو بې برخې شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان شرز دافر احضار کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه ایران کړی دی د خبرونو تفصیل د جرمنی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې دا هیواد د وسلوالو طالبانو لاستول بشي انګریت کرامب کارنی باور دا خبره پرون شنبه وکړه دا د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند مشري هم کوي اټکل کیږي چې میرمن کارن باور به د انګیلا مرکل د صدارت د دورې له پای ته رسیدو وروسته صدر اعظم وټاکل شي د جرمنی دفاع وزیر د خپل ګوند د شزو یوې غونډې ته ویلي د دې ویره داده چې که دوی په افغانستان کې له خپله مسؤلیته وژې سپکې کړي د شزو د سنګسار او اعدام له په شمول به له راز راز مشکلاتو سره افغان شزي مخامخ شي جرمنی په افغانستان کې د ناټو تر قماندې لاندې 1300 پوځیان لري د جرمنی پارلمان تر 2000 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت تمدید کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز دافر احضار کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو په ګټه پوله یې د ازغن سیم د لګولو کار کاوه ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان شارز دافر ته یې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو درې پاکستانی عسکر وژل شوی او یو سخت ټپي شوی دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی لوري ویلي چې د افغانستان شازده فیرته وریاده کړي چې د پولي پوری غاړې ته د امنیت ټینګول او د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوي مسؤلیت دی د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې پر عسکرو په ډیر کې ډزې شوې دي د افغانستان حکومت پر دې ځانګړې پیښه تبصره نه ده کړې کابل تېره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان پر ختیځو ولایتونو پر لپسې راکټي حملې کوي په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر د امنیت شورا ته په استولي لیکلي و چې د پاکستان له لوري د اګست په 19 او 20 یوازې پر شل تن ولسوالي 200 راکټونه ویشتل شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنګلاديش سره مخامخ کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک وایي چې دا سیالۍ به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي
تر دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوي اته شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي او نن با افغان کرکټ ملي لوبه د بنگلاديش پر وړاندې خپل لوبه تر سره کړې چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه خپل لومړی شل اووره سیالي له زیمبابوې په 28 منډو وګټله د دریو هیوادونو افغانستان بنګلاديش او زیمبابوې د کرکټ دا سیالۍ د جمعې په ورځ د کوربه هیواد بنګلاديش او زیمبابوې په لوبې پیل شوې دا خبرونه لاسادی رادیو اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ د ګوبل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کون کې مرکز بی ساره برید کړی دی په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثی یاغیانو پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوه تاسیساتو د حمله ادعا وکړه دا تاسیسات د ورځې تر 15 میلیون 9000 بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویټرز خبري اژانس او وال سټریټ ژورنال رسپانه وایي دې برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو، د ولسمشر ترامپ په قول لیکل شوی چې د حمزه بن لادن مرګ به د القاعده شبکې مهم عملیاتي فعالیتونه کمزوري کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د روسیې د اټومي انرژي د تولید لومړی بټۍ چې د بیړۍ په ډول جوړه شوې خپل وروستي مزل ته ورسېده. د اټومي بټۍ په اوبو کې تر تقریبا 15000 کیلومتر سفر وروسته چې درې اونۍ وخت یې ونیو پرون د سپتمبر په 14 د روسیې لري ختیځ ته ورسېده. د روسیې د اټومي انرژي دولتي شرکت روس اټوم وویل چې اټومي بټۍ په ارکټیک سمندرګي کې د پیویک بندري ښار ته ورسېده. د گرین سپیس په نوم نړیوالې ادارې چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي د روسیې د اټومي بټۍ په اوبو کې لاهو چرنوبل بللې ده. خو روس اټوم ویلي چې په سیمه کې میشت خلک د طبیعي ګاز او د تیلو شرکتونه به د دې بټۍ له انرژي کار اخلي او برېښنا به هم تولیدوي. دا سیز مجاخله ازادي راډیو اوري. نن یک شنبه ده د 1498 د سمبولې څلرمشتمه او د 2019 د سپتمبر 15 د ازادي راډیو د رواني خبري مجلې په دوام کې اووري. یوش مې رافان شزی وای چې د رای ورکونکو د عکس اخیستو شرط به ډیره شزی د رای ورکولو له حق محروم کړي. خو د انتخاباتو خپلواک میسون شزو ته ډاډ ورکوي. څه ډول ډاډ؟ دا به ورسته واوري. د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې ولسمشر غنی پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو یو کاندید وایي افغانستان درې جلا هیوادونه دي. د افغانستان حکومت په دې خبره خبرګون شوله. د امریکا ولسمشر د حمزه بن لادن وژل کېدا تاییدوي. د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزینه رای ورکونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي. دا کمیسون د یو شمیر شزو اندیشنو ته چې د رای اچولو لپاره د عکس اخیستلو په اړه لري وایي چې په ټولو مرکزونو کې به د شزو لپاره شزی کار کوي او عکس به هم شزی اخلي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکو پر کمیسون انتقاد کوي چې د بایومتریک سیستم په اړه خلکو ته کافی معلومات نه دی ورکړي. خو کمیسون وایي انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید ښه ګډون پکې وکړي. په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به د ښځو لپاره د رایه چولو په ټولو مرکزونو کې ښځې کار کوي، نو د عکس اخیستلو اندیښنه ځای نه لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وربه په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس باخلي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي چې دا پریکړه د افغانانو دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته د پاملرنې پر اساس شوې او د خلکو معلومات به خوندي وي. ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د هغوی معلومات په لمر سره خوندي وي. زموږ ټول مامورین ډیر ښه روزل شوي دي. په مرکزونو کې به زموږ ټول کارکوونکي چې د هغوی عکسونه باخلي ښه دي وي. د ابراهیمی پوینا په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول شوې وه او درغلی شوې وه. په افغانستان کې د پاسپورت تذکرې او د مسافرت د ویزې لپاره د ښځو عکس اخیستل کیږي، خو د رایو اچولو لپاره د ښځو عکس اخیستل ولې مسله ده؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د وی غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وایي کمیسون خلکو ته د بایومیټریک سیستم په اړه سم او کافی معلومات نه دی ورکړي. یوسف رشید په ټاکنو کې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ټکنالوژۍ د کار اخیستلو ملاتړ وکړ. هغه دا هم تایید کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې درغلی سوی او د ښځو په نوم رایې اچول سوی وې، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی په ځینې مواردو کې داسې څرګنده سوی وه چې د نارینه په پرتله د ښځو رایې اچوونکو شمېر زیات و. د افغانستان د ټاکنیزو بهیرونو د څارونکي دا امکان هم رد نه کړ چې یو شمېر کسان به چې د انتخاباتو مخالف دي له دې مسلې سوې استفاده وکړي او د ښځو ګډون به کمزوری کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون ملامتي ورواړوله. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکي ازادي راډیو ته وویل
او همدارنګه نور تدابیر ونیسي، دا ښه خبره ده. دا په هغو ممالکو کې په هغو مناطقو کې دا ښه تاثیر لري چې سواد کچه ډېره لوړه وي. په ښاریاتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مشکل سره ډېر جدي مخامخ نه شي، اما د لرو پرتو مناطقو کې طبیعي ده چې دا مخامخ کیږي ورسره.
دا مرخیل په وینا کمیسیون لا هم وخت لري چې مسأله حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هر همکاري وکړي. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات تر سره سول، د ټولو رای ورکوونکو تقریبا 30% ښځې وې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمېرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ښځینه رای ورکوونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي، خو په پکتیا کې ځینې ښځې وایي که په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د رای اچونې پر مهال د ښځو عکس اخیستل جبري شي، دوی به په انتخاباتو کې برخه وانخلي. په پکتیا کې دغه غبرګونونه وروسته له دې راپورته کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې به د روڼتیا په هدف له میرمنو هم عکسونه اخیستل کیږي. له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان راپور واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې به د رایې اچونې په ورځ له میرمنو هم تصویرونه اخیستل کیږي، دلته په پکتیا ولایت کې د میرمنو ګڼې اندېښنې راپورته کړې. د پکتیا ولایت یو شمېر مېرمنې وایي که د رایې اچونې پر مهال د دوی عکس اخیستل جبري شي او په بدیلو لارو یې فکر ونشي، ډېری مېرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. جمیله او ګلناز افغان یو له هغو مېرمنو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې کار سره مخالف دي او خپل اندېښنې له ازادي راډیو سره شریکې کړي.
د اول چې ما تعلیم کړی دی، اول چې دلته زه اجازه نه ورکوم چې منعکس واخلي، همداسې بیا چې دي د ټولنې کې د کلیوالې ښځې دي هغه خو په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي تر څو ښځو نه عکس واخلي او بیا رایه واچوي.
انتخابات په ورځ د عکس اخیستلو لپاره هېڅ آماده نه یو.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د رایې اچونې په ورځ په ښځو د عکس جبري کېدل به په ټاکنو کې د میرمنو په ګډون د پام وړ منفي اغېز وکړي، خو دی وایي چې دغه کار په ټاکنو کې د روڼتیا په موخه د سیاسي ګوندونو په خوښه ترسره شوی.
او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په ټاکنو به خامخا تاثیر کوي، ځکه په یو شمېر سیمو کې د عکس د اخیستلو نه خلک منع وکوي او هیڅ خپل حضور هلته څرګند نه کوي، ولې د شفافیت لپاره ښه ګام و.
په پکتیا کې مېرمنې په داس حال کې د ټاکنو په ورځ د عکس له اخیستلو خپلې اندېښنې څرګندوي چې ټاکنو ته محدودې ورځې پاتې دي او د راتلونکي میزان یا تلې د میاشتې په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
زما رایا زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
ستار تریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په یوه برخه کې لولو، له طالبانو سره په امریکا کې د خبرو لغوه کېدا تېروتنه نه وه، بلکې په امریکا کې د خبرو لپاره طالبانو ته بلنه تېروتنه وه. که څه هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د موافقې بشپړ متن خپور شوی نه دی، خو ستار تریبیون ورځپاڼه لیکي چې باید په داسې یوه موافقه کې څو ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه دې ته لار برابروي چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. امریکا باید په دې برخه کې له خپل سیاسي مهالویش سره سم عمل ونه کوي او د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپلو ځواکونو د ایستلو وخت اعلان نه کړي، بلکې باید تر دې وړاندې جدي او د قناعت وړ اقدامات وکړي. د ستار تریبیون ورځپاڼې له لیکنې سره سم باید امریکا هر هغه ګام واخلي چې واک ته د طالبانو د بیا رسیدو مخه نیولی شي او د افغانستان له حکومت سره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. د دې امریکایي خبرونې پر اساس امریکا حتی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل استخباراتي او تهاجمي ظرفیتونه وساتي چې په دې هیواد کې د القاعده او داعش د بیا رامنځته کېدو مخه پرې ونیولی شي. د هندوستان د هندو ورځپاڼې بیا په خپل پرونی ګڼه کې لیکلي، اوس چې د سولې خبرې لغوه شوې باید ټول پام د افغانستان انتخاباتو ته واړول شي او په دې برخه کې څو ټکي مهم دي. لومړی باید د افغانستان د انتخاباتو هر اړخیز ملاتړ وشي چې آزاد او عادلانه ټاکنې وشي او د دې هیواد له لوري یو مستقل اقدام وګڼل شي، ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوریت بریالیتوب د طالبانو د اسلامي امارت یو ډول رد دی. دوهمه خبره دا ده چې د دغو انتخاباتو پایلې له طالبانو سره د خبرو لپاره بنسټ ګرځېدای شي چې د اسلام آباد، دوحې او مسکو له اوامرو پرته عمل وکړي. دریم ټکی دا ده چې له انتخاباتو وروسته د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د ملي اجماع د رامنځته کېدو مشري په غاړه واخلي. دا هغه کار دی چې تر اوسه پرې بریالی شوی نه دی. څلورم باید نړیواله ټولنه دا پروسه او طالبان تشویق کړي چې ملي فکر وکړي او د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د پاکستان د پوځي استخباراتو له اخیزو وویستل شي او له اوربند وروسته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته راوستل شي. پنځم پر طالبانو پوځي فشار کافي نه دی او د دوحې خبرو وشوده سره له دې چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کولې، خو د افغانستان لار له پاکستانه تیرېده. او په نهایت کې د هندو ورځپاڼه وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له خپلو ارتباطاتو څخه ګټه واخلي او د افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې یو مهم نړیوال رول ولوبوي. د افغانستان ولسمشر شاغلای اشرف غنی وای د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغاني پلاوی له لوري مخ ته وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغو خبرو کې نه معامله کیږي. ولسمشر غنی اجرایی ریاست په خپل 15 کلنه دوره کې د خپلو کارونو یو خند وباله. د خبرې پرون په کندهار کې وکړي. شاغلای غنی او انتخاباتي مرستیالانی د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې کندهار ته تللی. شریف الله شرافت له کندهار راپور راکوي.
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډې په ترڅ کې ویل چې لدې ورسته به د سولې ټولې خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي.
افغانستان دولت و یوازنی استازی د افغانستان ملتی چې د سولې مذاکرات کوي. دا شرم نه ده چې پسا او 500 نفره شپږ طالبانو ته لېږي. واده خو نه ده، کوم کاروان خو نه ده، کومه مېلمستیا خو نه ده. تکرا د مذاکرې ایان مضبوط ملي افغانستان شمول ایان.
ولسمشر همدار از وای چې د سولې خبرې به د ولسمشری لټاکن ورسته بیرته لسره فیل سي. هغه تیره شپه د ناټو له سرمنشي ینس ټولتنبورګ سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معامله نه کیږي.
افغانستان کا واحد اسلامی جمہوریت لڑی جنہیں اعظم کے بعد طالب قائم لڑی نہ تو حکومت بزور ہے تحمیلی کی نہ تحمیلی کی صدر صدر بے حدک سے نافقی او دادر اولاد ساسکیم اتاسی مخصوص
ولسمشر ته نومان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال همداراز په خپله 15 کلنه دوره کې اجرایه ریاست د خپل تړلي لاس په توګه یاد کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ له لارې بریا ته ورسوي.
د ولسمشر غنی څرګندونې مو واورېدې چې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې په کندهار کې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو پخوانی مرستیال او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د دیموکرات ګوند یوه کاندید چې په یوه انتخاباتي مناظره کې ویلي دي چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي. جو بایدن د یوې ټاکنیزې مناظرې په مهال همداراز وویل چې دغه هیواد جوړېدونکی نه دی او امریکا باید له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. د افغانستان حکومت بیا د دغو خبرو په غبرګون کې افغانستان یو واحد او نه تجزیه کېدونکی هیواد بللی دی. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د دیموکرات ګوند مخکښ نوماند او د پخواني جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وای افغانستان درې جلا هیوادونه دي چې د دې هیواد د ختیځ درې ولایتونه هم د حقانی شبکې په وسیله د پاکستان لوري کنټرولېږي. ښاغلی بایدن د پنجشنبه په شپه خپلو ټاکنیزو سیالانو سره د انتخاباتي مناظرې پر مهال وویل چې افغانستان ته یې په کراتو سفرونه کړي او کوم معلومات چې لري امریکا نشي کولی چې افغانستان په یو هیت هیوات بدل کړي. د پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایدن همدارنګ وای امریکایي ځواکونه باید له افغانستان څخه بهر شي او پاکستان باید دغو ځواکونو ته په خپله خاوره کې هډي ورکړي، سوله هغه ځای د ترورستانو پر وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان حکومت بیا د دې خبرو په غبرګون کې وای دوی باید په دې پوه شي چې افغانستان هیڅکله هم نه تجزیه کیږي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی بیا وای افغانستان له نړیوال تروریزم څخه زیانمن دی چې د تمویل بنسټ
د بایدن دا سرګندونې چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي سمې خبرې نه دي. افغانستان یو واحد هیواد دی او یو واحد حکومت او سیاسي خپلواکي لري. زموږ د هیواد هیڅ برخه د پاکستان تر کنټرول لاندې نه ده. ښاغلی بایدن باید دا وضاحت ولري چې افغانستان هیڅ کله په څو هیوادونو نه شي ویشل کېدای.
ښاغلی صدیقي ویل پاکستان په تیرو 13 کلونو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټور کار نه دی کړی او افغان حکومت له همدې امله له نړیوالې ټولنې په کراتو غوښتي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جو بایدن څرګندونې له افغانستان سره د امریکایي سیاسونو نشمنتیا او د افغانستان په کورنیو چارو کې یو ډول لاسوهنه په ګوته کیږي.
د امریکایي سیاستوالو له لوري دا ډول څرګندونې په ګوته کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره شوی هوکړو لپاره کومه ژمنتیا نه لري. همدارنګه دا ډول څرګندونې د افغانستان کورنیو چارو کې مداخله ده او دا په یو ډول د افغانستان د تجزیه کېدو موضوع ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن تر دې وړاندې کله چې د امریکا په کنګره کې د سناتور دنده ترسره کوله هغه مهال هم د عراق د دریو ایالتونو د فدرالي کېدو طرحه وړاندې کړې وه چې دغه طرحه په عراق او سیمه کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوه. آن په بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی و چې دا ډول طرحې به په عراق کې د خونړیو پیښو او وضعیت د خرابېدو سبب شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اوسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د هغه پلار اوسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان پلازمینې ته نږدې په ایبټ آباد ښار کې وژل شوی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هغه بیان کې چې پرون د سپینې ماڼۍ خپور سوی د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په حواله لیکل شوی دی چې د حمزه بن لادن له منځه تک د القاعده شبکې هغه سمبولیک ارتباط چې د هغه له پلار سره یې درلود شلوي، هغوی د رهبرۍ له مهمو مهارتونو محروموي او د دې ډلې مهم عملیاتي فعالیتونه هم کمزوري کوي. نړیوالو رسنیو د جولای په 1 د امریکا د استخباراتو د پټو سرچینو په حواله ویلي و چې حمزه بن لادن مړ شوی دی، خو هغه وخت چا د حمزه بن لادن د مرګ د ځای یعنی ټې په اړه معلومات نه ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په اګست کې د حمزه بن لادن د مرګ خبر تایید کړ، خو ولسمشر ترامپ او د امریکا د حکومت نورو لوړو رتبه چارواکو لا دا خبر نه و تایید کړی. د رپورټونو پر اساس اسامه بن لادن 40 اولادونه درلودل. حمزه بن لادن د هغه 15 اولاد و. حمزه د اسامه د دریمې ښځې زوی و. داسې ګڼل سوی چې حمزه بن لادن د مرګ په وخت 40 کلن و. د امریکا حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د حمزه بن لادن پر سر یې $1,000,000 جایزه ایښې ده. د هغه پلار اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان د پلازمینې په 2 کیلومتره کې د امریکا د خاصو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. حمزه بن لادن ته د جهاد د ولیعهد لقب ورکړ سوی و. هغه پر امریکا او نورو هیوادونو د حملو او د خپل پلار د قتل د غچ اخیستلو خبره کړې وه. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې له حمزه بن لادن څخه د سعودي د تابعیت حق اخیستی دی. ریاض په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. سعودي عربستان په 1994 میلادي کال کې له اسامه بن لادن څخه هم د سعودي عربستان د تابعیت حق اخیستی و. ملګرو ملتونو په 2013 میلادي کال کې یو رپورټ خپور کړ او په رپورټ کې وویل چې د القاعده شبکې د حمزه بن لادن په ګډون د نویو رهبرانو د روزنې لپاره پروپاګند پیل کړی دی او غالبا هڅه کوي چې د ځواني رهبری پر مخ کولو پلویان ورغونډ کړي. د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشري ایمن زواهری ته وسپارل سو چې په خټه مصرای دی. د رپورټونو پر اساس ایمن زواهری هم د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر امتداد په پرتو سیمو کې پټ دی.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی د جرمنی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې دا هیواد د وسلوالو طالبانو لاسته ولبی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارلز دافیر احضار کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو پر ګډه پولې د اسغن سیم د لګولو کار کوي دزې شي چې پاکستان د عمل پکلکه غندي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په دغو شل اووریزو سیالیو کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د ویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې اوس تاییدول شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد یاسین ده.
تاسو چه کار کوئ؟
دلته تدارکات او په شوبه کې کار کوم. د ریاست مربوط کارونه چي د خریداري دا کارونه پر مخ وړو.
تخپل دې کومه برخه کار کوي؟
مدیر د فرمایشاتو دند سر ترسو.
مدیر د فرمایشاتو کوم کارونه کوي؟
څه پېښنیادونه ریاست د خریداري یا د لوازم په کاری میز چوکۍ یا څه نور شیانې ضرورت دي خپل د ریاست یا د امریتونو د ولایتو
کې. تاسو ویلس د خریداري برخه کې؟
او
ځینې کسان وایي د خریداري کې ډیره ګټه ایده څنګه؟
یا یو څه اندازه ګټه په کښته خو چې کنټرول یې وشي بیا
مثلا یو ورقه په یو روپیه اخلي په دوه لیکي داسې خو نه کوي
نه داسې خاصیت څه نه کېږي داسې
لږ لږ خو کېږي
بس نه هغه شخص پورې اړه لري که صادق شخص خو نه کوي او که صادق نه یې بیا کوي
د تاسو په نظر په کار کې صداقت څومره مهم ده
هر کار کې صداقت نه کار پر مخ نه ځي صداقت ایمانداري خو په کار کې ډېره مهمه ده باید په صداقت سره کار وکړي سړی چې دلته راځي سهار اته بجې تر مازدیګاره پورې نو وخت هم ضایع کېږي باید چې راشي باید خپل کار وکړي پلان باید ورته ولري داسې نه چې د نن کار سبا ته پرېږدي ډېر مهم ده صداقت
تاسو دلته چې کار کوئ کنه کوم کار ډېر درته سخت ده
کارونه خو دومره سخت نه دي ده اسانه دي اول وار لږ سخت سړی به ورسره بلد چې بیا سخت نه وي
په دفتر کې د همکارانو چلند څومره په کار باندې ښه اغېزه کوي البته ښه چلند دی او کله که تریخ چلند کېږي
ښه چلند مینه محبت زیاتوي کار پر مخ ځي د همکارانو ترمنځ باید همغږي وي که همغږي نه وي کارونو کې زیاتې ستونزې رامنځته کېږي په خپل وخت سرته نه رسېږي که چېرته همکارانو ترمنځ همغږي نه وي نو کار پر مخ نه ځي په خپل وخت سرته